السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کړای کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوې. دا پروګرام چې د ماشومانو د کولرا یا اسهال ناروغي په اړه پکې بحث شوې دی پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې. متخصص ډاکټر ورته ډیره ښه سپارښتنه لري کچیرته ستاسو ماشومان هم په اسهالات وخت کېږي دا پروګرام واوري په مخنیوي کې به او د غراز درمرنه کې به در سره مرسته وکړي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د کونړ د پیج درې په ځنګل کې بل شوی اور د چارواکو په خبره مړ شوی، خو د نورستان په کامدیش کې لا هم پر ځنګل اور بل دی. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دغو اورونو د زیانونو په اړه وایي.
د کونړ ولایت په درې پیچ او نورستان ولایت په کامدیش ولسوالیو کې ځنګلونو اور اخیستی و چې له امله یې له بعده مرغه 190 جریبه ونې له منځه تللي. د یادونې وړ ده چې د کونړ ولایت په درې پیچ ولسوالۍ کې اور کابو او مهار شوی او په نورستان ولایت کې د اور مهارولو هڅې روانې دي.
رحیمی وایي د اور مړ کېدو ته د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه تللي دي. دغه اورونه د شنبې په شپه بل شوي چې تر اوسه یې د لامل په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال په همدې میاشت کې د نورستان او خوست په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ونې له منځه یوړې. د راپورونو له مخې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی یلاګل مجاهد پرون یک شنبه له ایران نه بیرته کابل ته ستون شوی دی. نوموړي چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې یو لانجمنه څېره ګڼل کېده، پر افغانستان د 2021 کال په دوبی کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړیو کې وروسته له هغه له هېواده ووت چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې نوموړی د طالب وسلوالو لخوا وهل ډبول کېږي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی تېره میاشت ازادي راډیو ته ویلي و چې مجاهد ورسره څو ځلې کتلي او غوښتنه یې کړې چې غواړي بیرته افغانستان ته ستون شي. سکال وروسته له څو کلونو چې کورونا وه، ډیرو مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. زیارت کوونکي نن په مینا کې راغونډېږي او د شپې ناوخته عرفات خواته خوځېږي. په سګني حج کې د 168 هېوادو اتباعو ګډون کړی دی چې د ټولو بهرنیو او کورنیو زیارت کوونکو شمیر تر 2 میلیونه اوښتی دی. په 2015 کال کې پر کانو د شیطانانو د سمبولونو د ویشتلو پر مهال د بیروبار په ترس کې 2300 حاجانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. سږ کال افغانستان هم شاوخوا 1500 افغان حاجان حج ته ورغلي چې د چارواکو په خبره افغان حاجان هم له کومې ستونزې پرته رسیدلي او د حج مناسک یې پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په هغې ویډیو کې لیدل شوی چې د دفاع وزارت د ادعا له مخې نوې ده. دا لکه چې د شویګو د لرې کولو په هدف د واګنر ډلې وسلواله بلوا په یوې هوکړې سره پای ته ورسېده. دا لومړی ځل دی چې شویګو په یوه ویډیو کې راڅرګندېږي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې په دغې ویډیو کې چې نن دوشنبه خپره شوې لیدل کېږي چې شویګو له خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز په حال کې دی. په ویډیو کې هیڅ غږ نه اورېدل کېږي او په کره توګه دا هم مشخصه نه ده چې هغه څه وخت او کومه سیمه لیدلې ده. او استرالیا د روسیې له یرغل څخه د دفاع په خاطر اوکراین ته د 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د مرستو نوې بسته ورکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مرستو په دغې کڅوړه کې 70 پوځي موټر هم شامل دي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن په کامبرا کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دغو مرستو اعلان وکړ. د ښاغلي البانیز په خبره د اوکراین خلکو د روسیې د ناقانونه غیر مؤجه او غیر اخلاقي جګړې په وړاندې خپله میړانه ښودلې ده. لدې سره اوکراین ته د جګړې له پیل راهیسې د استرالیا د مرستو اندازه 528 میلیونه ډالرو ته ورسېده.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د هوا په تودیدو سره هر کال د ماشومانو ترمنځ د شدید نسناست ناروغي ډیریږي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې سږ کال هم په ځینو ولایتونو کې روغتونونو ته د همدې ډول ناروغانو مراجعه زیاته شوې ده. تاسو د ماشومانو د نسناست په زیانونو پوهیږئ؟ نسناست د ماشوم د وجود اوبه کموي. سملاسي درملنې ته یې څه کار باید وشي؟ څه وکړو چې ماشومان مو د اوړي پر مهال د نسناستي له ناروغیو وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن په همدې موضوع له متخصص ډاکټر سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمه دی د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر حضرت ګل لونګ. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه شمیره چې واتساپ هم پکې دی دا درته وایم: 00 420 22 12 0 بل نړیواله شمیره ده چې کولی سئ چې مستقیم زنګ ورته ووهئ، یا که غواړئ چې لګښت مو ونشي فقط موږ ته مسکال راکوئ، زموږ تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې تاسو سره بیرته تماس ونیسي. دا شمیره ده 00 420 22 12 0 ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایو. ډاکټر صاحب حضرت ګل لونګ سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ پیل له دینه وکړو چې د ماشومانو د نسناست ناروغۍ له تودې هوا سره څه تړاو لري کنه؟ ځکه په افغانستان کې راپورونه دادي چې هوا هم توده شوې ده په یو شمېر ولایتونو کې، او ورسره جوخت د ماشومانو د نسناست یا هغه په عام اصطلاح کې د خولې او لمنې پیښې هم زیاتې شوې.
وعلیکم السلام تاسو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته زما مینا او سلام. الله دې وکړي چې بس زموږ د خبرونه د ګران هیوادوالو لپاره یو ګټوره خبرونه ثابته شي، او دا کومه موضوع چې تاسو راخسته ډیره مهمه موضوع ده. تاسو اشاره وکړه چې په دې موسم کې د اوړي موسم سره یعنی دغه نسناسته اړیکه لري کنه لري؟ هو اړیکه لري. دا د نسناسته چې د منی او د اوړي او د پسرلي په موسم کې د دې واقعات زیات وي، د هغې وجه دا وي چې په دې وختونو کې دا سیلابونه راځي او آب و هوا ډېره ککړېږي، نو په دغه وجه باندې د دې نسناسي واقعات زیاتېږي او زیات وي. نو د شدید نسناسي خبره تاسو مخکې وکړه. شدید نسناسي باندې به موږ خبرې کوو چې دا په څو قسمه دی. او شدید نسناسي یو ډول دی کنه، او د هر یو نسناسي سره دغه کانګ هم نه وي، هغه یو خاص نسناسي دی چې د هغې سره کانګ وي. د اوریدونکو د پوهاوي لپاره مې دا خبره لږه واضح کړه.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې اوړي کې په منی کې یا د کال په نورو موسمونو کې هم دا رامنځته کیږي. نن سبا روغتونونو کې وضعیت بل ډول دی، اکثره همدغه ناروغان ورته مراجعه کوي، خصوصا ماشومان. او په افغانستان کې ډاکټر صاحب تاسو اتمن د راپورونه ګوري، اندېښنې ګوري چې خوارځواکي هم زیاته شوې ده. دا څنګه رامنځته کیږي دغه د ماشومانو نسناست د خوراکي موادو له کبله، او کنه نور محیط نه هم دغه ناروغي د اسهال اخیستل کیږي؟
دا دوه وجوهات لري. یو د مونږ چې خبره کوو، یو هغه ماشومان چې هغه د شپږو میاشتو نه ښکته عمر لري، او یو هغه ماشومان چې هغه د شپږو میاشتو نه بره عمر لري. او زیاتو کتابونو کې دا لیکلي چې دا د دوه کلنۍ په د یو نه تر دوه کلنۍ عمر پورې چې دي دا زیات رامنځته کیږي. یعنې زیات هغه کومه چې واقعات پکې زیات وي، هغه د شپږو میاشتو نه نیولې تر یولس میاشتنی پورې وي. د شپږو میاشتو نه ښکته ماشومان چې دي، دوی خو چې نور خواړه باید دوی نه فري کنه، ځکه دوی خو د مور شیدې اخلي. او سره ډېر ځینې کتابونه دا ویلي چې څلورو میاشتو نه وروسته باید هغه ویننګ چې ورته وایو موږ په طبي اصطلاح کې، هغه اضافي خواړه چې د مور د شیدو نه غیر باید ماشوم واخلي باید شروع شي. خو اکثره کتابونه او اکثره علما بیا په دې نظر چې د شپږ میاشتنی وبه نه وروسته باید نور خواړه باید ماشوم واخلي. د شپږو میاشتو پورې باید د مور شیدې اخلي. د شپږو میاشتو نه مخکې قطعا چې موږ خبره کوو د ماشومانو رسالاتونو، ښکاره خبره ده چې هغه خو نور خواړه نه اخلي. زیاته اړیکه چې دغه د مور د شیدو سره ده، نو د مور د شیدې چې کوم دي چې هغه مور زیاته میندې چې دي هغه له دې نه داسې یو ویر لري، یا ډېر عوامل دي چې هغه داسې فکر کوي چې ځکه د خپل بچي ته شیدې ورکړم زما په صحت باندې منفي تاثیر وشي یا څنګه یا نورې خبرې. نو هغه میندې چې خپلو ماشومانو ته خپل شیدې نه ورکوي او کوشش کوي چې نور شیدې ورته ورکړي، د حیواناتو شیدې یا نور بازاري شیدې، نو یو غټه وجه دغه هم ده. او د دې پسند کې چې کله د خپل شودي مور بند کی او د بوتل په واسطه باندې چې ما ماشوم ته شودي ورکول کیږي دا د سزیت احتمال دا وی چلته نور دغه چې د بکتریاګان مداخله کوي نو هغه د بوتل چې دغه صفایي سمونه وی شي وي په چټل لاسونه باندې هغه دغه جوړ شي وي نو په دغه وجه باندې بیا د شپږو میاشتو نه کته ماشومان چې دي دا دغه تزيده هر نسناسي تزي او د شپږو میاشتو نه پورته چې کوم ماشومان دي نو هغه هم د کناسه په د مور شې دي ناسه په بند شي او د نور خوراک ورته شروع کی او سم دستي یعنی مور باید شې دي سم دستي بند نه کی خپل شې دي باید ورکی په خوا کې اوس نور کوم چې خواړه دي نرم نرم خواړه دي هغه ورته ماشوم ته ورکی او نور به غذایی دغه تو کې شې دي دغه سم تړاو لري چې ملوث غذاګان دي هغه چې دي هم تاثیر لري او هوا چې دا یعنی هبلوسیات پورا مراد شي ویني وي په چټل یو بو چټل غذا په چټل لوخو کې خوراکونه کول دا ټول هغه عوامل دي هوا هم تاثیر لري ما تاسو مخکې وایم چې په دې موسمونو کې دا بارانونه او سیلابونه زیاتونه هغه خامخه زمنګ پر غذایی رژیم باندې تاثیر کوي نو زده وجنه دا اشارات په کې ډیره زیاتې وي
خار ډاکټر صاحب کور ودان ډیر مننه تاسو ډیره ښه دغه موضوع را واخسته تشریح وکړه راځي ډاکټر صاحب لږ زره په دې تام شو چې کورنۍ کې وز زمونږ او تاسو غاغوري څه ډول دوی پوښي چې ماشومې پیسې لخته د نن سبا په افغانستان کې وړو ماشومان ته تر ډیره په خارونو کې له پمپر نه استفاده کوي مثلا څو ساعته پمپر په سترلې وي سره دې چې تاسو ویل چې اکثره سالونه چې دي استفراقات نه لري نو کورنۍ څه ډول او څه وخت پوښي چې ماشوم یې پیسې لخته شوی دی او سم لاسي څه کول ورته پکار دی
نس ناس ته پیژندنه چې دا یغه تعریف چې دا غدا څه شوی دی زیاتو کتابونه کې دا څه وایي چې په ورځ کې دریزل او یا له دریزل زیات چې کله وبوت اورته یا وبلن غزه غایته مواد ماشوم د بدن نه خارج شي نو منګه وایو چې دا ماشوم په سال باندې اخته دي په ورځ کې دریزل یا له دریزل زیات وبلن غایته مواد دا زمونږ پیژندنه ده د سال لپاره هغه به نور اقسام دي هغه به په کې راشو چې تاسو موږ سره وکړو هغه مختلف نوې چیرې دي نسناسي دي هغه به موږ ان شاء الله هغه باندې خبرې وکړو دغه لاندې موضوع ده چکه له یو کورنۍ کې د کورنۍ مور شو خپل شو نو کسان شو د کورنۍ غړي هغه وکړه چې ماشوم چي دي په ورځ کې دریزل یا له دریزل نه زیاتې د غایته مواد وکړه او بلندي یعنی وبوت ورته دی وبوت ورته دا معنی کې د مثال په ډول په یو لوخ کې واچول شي دا ما غلوخي شکل ځان ته غواره کوي نو به موږ کورنۍ باید پوښتنه چې ماشوم په نسناسې باندې اختر دي د دې لپاره خو به سم دستي خود دغه مسله دا چې د شپږو میاشتو نه کته ماشومان چې دي د مور شدي باید بند نشي د مور شدي د سالاتو په ودرولو کې ډیر مهم رول لري خصوصا د شپږو میاشتو نه کته ماشومان چې هغه یوازې د مور شدي اخلي د شپږو میاشتو نه پورته ماشومان چې کوم دینه هغه بیا سم دستي چې موږ څه کولای شو زمونږ زیات کورنۍ چې دي زیات کړي وا چې موږ دغه د وارث د سلاسر آشنا دي او پیژني سم د سیا غورته د سلور غ د چګی لاسونه کی او بو جوش کی ک چته تاسو رورو د او بو جوش کی چې سړی شه سړو ګراس کی ورته جوړ کی ماشوم ته سم دستا شروع کی ځکه چې ماشوم چې په نسناس کی خرابې کی د او بو د ځای کی دوه وجنه خرابې کی موږ ته چرته او بو ورته ورکوونی شه چې دا ماشوم زمنګ نه پاسانه باندې خرابې دله
کور ودان سلامت اوسئ یو بس بل هم د پام وړ دی چې په افغانستان کې دی وړي پر مهال مثلا په دې تیرو څو میاشتو کې ډاکټر سبیات څو نه یو کې سیلاونه ډیر راووتل په بیلابیل ولایتونو کې سیلاونه راغلل دغه سیلاونه متاسفانه چې لیوار خه مثلا زیانونه ډیر اړي د سر او مال زیان اړي د بزګرو کروندې خرابې له خلکو نه ژوند داخلي څاروي وړي اما دغه سي اغیز هم پر ځای پرېږدي لکه کولرا ناروغي مثلا لسیلاونه ورسته ډیر عام کیږي چې بیا مثلا په ونی ونی دغه ماشومان په دغه ناروغي وخته کیږي لویان په وخته کیږي او لکه بل متاسفانه چې مړینه هم رامنځته کیږي د سیلاونو تړاو له کولرا سره ولې وبکه کړیږي او کنا خپل سیلاونه داسې چې محیط دغه ناروغي ته ډیر برابر وي مخکې مو په دې خبرې وکړه چې لګر می اواز سره اړیکه لري له سیلاونو نور ته به پیښو سره د کولرا یا د شدید سالاتو تړاو څه ډول دی
دغه وبم چټلېږي اخاره خبره ده. بل محیطي عوامل هم ځکه چې سیلابونه چې چرته وي نو هغه نور زمونږ په ژوند په ټول ژوند باندې منفي تاثیر کوي. نو ښکاره خبره ده چې کولرا رامنځته کېږي دغه نسناس چېرته ده پخپله مړه دي. ما خو مخکې تاسو ته خبره وکړه نو هم د اوبه چټلېږي هم نور د محیط دواړه عوامل پکې رول لري. دواړه عوامل پکې رول لري، د کولرا په برخه کې یا په نور هغه پیښو کې چې نسناس رامنځته کېږي دواړه عوامل پکې رول لري. هم اوبه چټلېږي هم چې دی اواخ دغه کېږي زمونږ محیط چې دی هغه زمونږ په ژوند باندې زمونږ د کوچنیانو په ژوند باندې منفي تاثیر رامنځته کوي. دواړه فکتورونه پکې رول لري.
او ډاکټر صاحب په کوم عمر کې دغه اسهالات ډیر خطرناک کېږي؟ ماشومان عمر کې او کنه غټان هم؟ که څه هم زموږ تاسو ډیر تمرکز دلته په وړو ماشومانو باندې دی، د غټانو لپاره هم و دغه خطرناک ثابتېدلی شي یا د هغه کسان چې د وجود مقاومت ښه وي؟
دا په کوچنیانو باندې ډیر زر د تاثیر لري. غټان چې دي د هغوی د بدن مقاومت هم غوي قوي وي. او بل دا ده چې ماشومان چې کوم دي، خصوصا ما تاسو ته مخکې ویل هغه ماشومان چې دا د دوو کلونو نه کته ماشومان دي، په هغې باندې ډیر زیات تاثیر لري. بیا د پنځو کلونو نه کته ماشومانو باندې عموما، خو بیا په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې دوو کلونو نه کته په هغې باندې ډیر زیاتې منفي اغېزې شیندي، او په هغه کې د مرګومیر هغه کچا چې دا هغه ډیره لوړه وي. او په غټانو باندې تاثیرات لري، خو په غټانو باندې هغه ډیر تاثیرات به ونه لري. او په کوچنیانو باندې تاثیرات ښکاره خبره ده چې ډیر زیات دي.
او سلامات او صحیح بحث ته ادامه ورکو ډاکټر صاحب. موږ به د څو شیبو لپاره اوریدونکو ته د خپل د تماس شمیرې اعلان کو. دلته ځینې پوښتنې په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم را رسیدلې دي. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته بحث ته ادامه ورکو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. نن د ماشومانو په نسناست یا اسهال خبرې کوو. د سر موضوعات دا دي چې د شیدو ورکوونکي ماشوم د اسهال لاملونه څه دي، د نورو ماشومانو د اسهال لاملونه څه دي. په دې اړه باندې له ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. اسهال ولې خطرناک دی؟ دا بحث به هم د خبرونې په منځ کې سپړو چې ماشومان له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي د اسهال په وخت کې، او موږ د ماشوم د اسهال په وخت کې څه باید وکړو. دا بل بحث دی چې که تاسو دغه خبرونه را سره واورئ په دې باندې به پوه شئ. د اسهال د مخنیوي لپاره یا د سملاسي درملنې لپاره یې د کورني محلول جوړول دي. د دې چل څه ډول دی؟ دا به هم له ډاکټر صاحب نه واورو، ځکه په اکثرو ځایونو کې درملتونونه نشته. هغه د وارس په نوم کوم پودر چې د هغه هم کره ناکله په کورنیو کې نوي، اما د کور دننه هم ځینې وسایل شته یا ځینې مواد شته چې په اسانه محلول ترې جوړېدلی سي. دا به هم وروسته له ډاکټر صاحب نه واورو چې کوم محلول ګټه رسوي. تاسو کولی سئ چې خپرونې ته اړیکه ونیسئ. د سټوډیو د تماس شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 24 22 112 46 01. بل شمیره ده 00 24 22 112 46 01. ورزو اوس هم یو اوریدونکي اړیکه نیولې ده. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
بله لوتین ساز، ما سلامونه قبول کړه. دراتلونکي نیکمرغه اختر مبارکي مې هم قبول کړه. خدای تعالی دې د امت قرباني قبول کړي. خدای تعالی دې د خیر اختر کې تاسو ته تاسو مېلمه ته د اختر مبارکي وایم. سلامونه هم درته وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام قاری صاحب. پښتون ستړي مشي نن موږ راپورونه درلودل یونیسف هم تاسو کې دغه رسنۍ د اتمان بې له شکه تعقیبوي. په دې وروستیو شپو ورځو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو نه په ناس ناستې د ماشومانو د اخته کېدو ډېر راپورونه ورکول شوي دي. ستاسو په سیمه کې هم دغه ناروغي اتمان شته، تاسو په دې اړه باندې څومره معلومات لري او دغه راز کې په دې اړه باندې غواړي چې ډاکټر صاحب نه هم کومه پوښتنه وکړي؟ مهرباني.
او پښتون هم ځین لرم او معلومات هم درکوم. لودین صاحب، واقعا موږ رسنۍ هم تعقیبوو، خو ستاسو راډیو ډېره تعقیبوو. موږ مینه ورسره لرو، شل کلنه مینه ده. خدای تعالی دې ولا زموږ سیفه مابین کې دا مینه نه سره کموي. او بله خبره دا ده چې یو ځان هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر ولایت دی، نو زموږ د ولایت تصویر دا دی چې په دغه جوزجان کې پیلن هوا تقریبا شپږ څلوېښت پنځه څلوېښت یا شپږ څلوېښت درجې ته رسېدلې حرارت هوا، یعنی ماشوم چې دغه ماسې را ووځي په دغه میکروب اخته دی، په دغه نسناسې اخته دی. ډېر ماشومان اوس موږ وینو چې په نسناسې اخته دي، په ښار کې هم دغسې دي، په شپخانو کې هم دغسې دي، شپخانو ته را وړي. او خصوصا دغه نسناسې په ښار کې هم ډېر دی، خو علل خصوص په قراو قصباتو کې ډېر دی، په هغه ځای کې ډېر دی چې خلک د میکروب په باره کې آگاهي نه لري یا د حشراتو په باره کې آگاهي نه لري. واقعا څه ناڅه آگاهي به ورکول شوي، اما ډېر خلک اوس هم آگاهي نه لري. ولې دا اول موږ علما هم دا مسؤلیت نه دی ادا کړی، زموږ لویان هم نه دی ادا کړی، آمدني پالان خو هغه دی چې هغه خو اوس موږ کمپاین نه شو کولی، رسنۍ خو نشته، نو دغه مسؤلیت چا نه دی ادا کړی. آگاهي به وي، لیکن په ډېره لوړه سطح آگاهي نشته. نو دغه مریضي چې دي اوس ډېرې دي، لوجین صاحب، په قراو قصباتو کې بېخي ډېرې دي. او دا د چې پیدا کېږي، دغه چې منډې خپل حفظ الصحې ته پام نه کوي او خپل د ماشوم حفظ الصحې ته پام نه کوي، دغه میکروبي میوې راوړه کېږي، میکروبي خټکي پسمان د چې پاتې یې دغه راوړي چې مور یې وخوري، دا پر ماشوم باندې تقریبا تاثیر کوي، دا په نستاسي اخته کوي. او بل د اوبو سطح ډېره ټیټه ده، پاکې اوبه خلکو ته نه مسره کېږي. همدغه حساب باندې دا اوبه چې میکروبي شي، موږ په دې آگاهي لرو، لکه ډاکټر صاحبان چې وایي، دا هم پر ماشومانو باندې ډېر تاثیر کوي. ډېر ماشومان لودین صاحب مبالغه نه کوو، ډېر ماشومان په سوی تغذي اخته دي، په سوی تغذي، یعنی خواړه چې دوی غواړي یا مور د دوی غواړي هغه نه ورته ماسره کېږي. اوس اول زه خپل تصویر در کوم، زما یو لمسی د یوې هفتې نه جوړې سو، موږ د جوزجان د ولایت د اطفالو شفاخانې ته بوتئ، اقلا دغه مریضي دومره ورته ډېره کړه، دوی متخصصین نه دي، نو دغه مریضي دومره ورته ډېره کړه چې اوس دا مریض دغه کوچنک هلک د اتلو شپو هلک کابل ته واستوئ، یو موټر په دولس روپۍ د دې خوا دربس کړه، و غریب سړي ته دا ډېره مشکله ده. نو چې کابل ته ولاړ شي هلته به څنګه وي، چې خیر و خیریت به وي که به نه وي، لا به جوړ شي که به نه شي. خو دا دی چې موږ تخصص نه لرو، د تخصص سره چندانې عادت هم نه وي، او د تخصص سره مینه نه لرو. ولې چې راته ونه روزل شي، نو متخصصین د کومه ځای کېږي؟ په هر صورت دغه امکانات دغه هغه شی و چې ما درته ووایي. د ډاکټر صاحب دوې پوښتنې لرم. دغه نستاسې خو په دوبي کې پیدا کېږي، واقعا هر چا ته معلومه ده په ګرمۍ کې. دغه په ژمي کې هم پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ او که په ژمي کې پیدا کېږي، په کومه سطح پیدا کېږي؟ د څه شي پیدا کېږي؟ او دوهم، دغه نسناستې په اوناسیه قشر کې ډېر پیدا کېږي که په زکورو کې؟ یعنی کم یوې مقاومت د نسناستې او د ایسال په مقابل کې مقاومت ډېر لري.
کور ودان ډاکټر قاری صاحب پښتون، ډېره مننه، سلامت اوسئ. په دې هیله چې ډاکټر صاحب هم ستاسو پوښتنې اورېدلې وي. موږ په دې بحث کې، البته د بحث موضوع پر پښتو فیسبوک پاڼه هم لیکلې ده، د پښتو فیسبوک پاڼې یو شمېر مینوالو هم هلته خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. موږ به هغه نظرونه هم له تاسو سره شریکوو. بل اورېدونکي بر واخلو، ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
خیر ویسل دین صاحب، تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. هیله ده چې جوړ روغ به.
په ډیره مننه کوم ځای نیمه اړیکه نیولې ده او د موضوع په اړه څه وایي؟
د یلمن سم اړیکه نیولې ده، نوزاد ولسوالۍ څخه. ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې ما دلته خو ګرمي زیاتې دي، کوچنیان خو پېښېږي چې ما دا چې په دغه ناروغي اخته سي په ناس ناستي، نو موږ څنګه کولی شو چې د ډاکټر سره لیرې یو چې تر هغه مالا چې ډاکټر ته رسو چې کم دغه تر وکړو چې ما دا ډاکټر رسو؟
تاسو خپل نوم فکر کوم ونه خو د زما له ذهنه ووت لکوم ځای نه مو نوزاد نه ماړي کنیولې په سیمه کې مو وضعیت څنګه دی؟ رښتیا هم دغه د ماشومانو نسناست زیاته شوې ده په کلي کې په بانډو کې دغه ماشومان داسې په دې مرضۍ اخته شوي په هلمند کې
علي هم د نوزاد سماړي کنیولې خبر راسته چې دغه د نو هغه ټول سوال ده تر اوسه خدای چې خاص معلومات نه څه په دغه ناروغي اخته خو هغه څه مده او بیا د سارا متکا ده نو هم که چچیر په دغه ناروغي اخته شي نو چې موږ ته ډاکټر راسو کوم دغه سره وکړو کار چې بالا چې کوچنی ډیر ځایان نیسي او بل یو ستې د رادیو په باره کې مم یو باس تر څه کوي دا څه خپرونې پر لنډو څپو باندې قرار وي د شپې ورکې چې د شپې موږ نه اورو د اوس سبا ورکې دي تر سهار تر اووه بجو پسې نو که رقم کار کېږي هیله ده چې دغه ستنې کوي څپې ورنه
وعلی رور له نوزاد اول خو بدرته د لاندو څپو پاړه باندې وایم چې زموږ خبرونه د شپې له خوا په منځنۍ او 1290 نوي څپو دي کراډیو ته ورسه یا غا رادیو کې یو موج د ایم دبليو په نوم باندې یا میډیم ویو یا منځنۍ څپې هغه کې 1290 نوي زموږ د رادیو په خوانی څپې اوس هم د شپې له خوا نشرات په مغو څپو باندې دي د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو هم د ورځ له خوانه په لانډو څپو د غلاندې څپې هم داسې دي چې تاسو ګورئ چې بیلابیل لانډې څپې ازادي راډیو اعلانې تغییر کوي هر ساعت یا دوه ساعت وروسته هغه څپې تغییر کوي نو یو څه به متاسفانه سرګردانۍ ګالی چې ازادي راډیو واورئ تر هغو چې بیرته موږ په اف ایم موجونو باندې نشرات کوو زموږ اف ایم انترنونه په افغانستان کې د طالبانو له خوانه بند شوي دي نو اوس د ازادي راډیو د اورېدو همدغه میډیم او لانډې څپې دي چې یو څه ستونزه او لانجې ګالي ډېره مننه چې اړیکه مو ونیوله پوښتنه مو هم
بخښنه غواړم هغه خو پوهېږم خو د شپې موج موږ هغه موج ته یاست که هغه خو نسمه مګر ماسک ښار یې وار وار یو شی ونیسي د نورو اسټېشنان باندې زورور دي نو په دغه خاطر درته وایي
ښه دغه د شپې له خوا نشرات تاسو یادوي چې ډېر ستونزمن دي او که د ورځې له خوا
یا د شپې د شپې د ورځې خو بس جوړ دي او د شپې خو م د ورځې لنډې سفیره معلومیږي هغه ساتي دي او دا د شپې د بس نه دي ساتي
ښه بیا نو ستونزه په منځنیو څپو کې د موږ باتمن دغه ستونزه د تاسو ځکه په هلمند کې زموږ ګڼ شمېر اورېدونکي دغه بل تخنیکي مسؤولانو سره شریکه کو په دې هیله چې د حل لارې چارې ورته پیدا کړي کور مو ودان علي چې له نوزاد نه مو اړیکه نیولې وه او هلته مو د موضوع په اړه راته معلومات راکړل او دغه راز مو وویل چې تخنیکي ستونزه هم شته د شپې له خوا تاسو نه یې چمتو چې په اسانه یا د ازادي راډیو با کیفیت خبرونې واورئ ډاکټر صاحب هم سټوډیو سره وصل کیږي د موضوع په اړه باندې اوریدونکو په پښتو فیسبوک پانه هم راته پوښتنې را لېږلې دي دغه پوښتنې به هم له ډاکټر صاحب نه مطرح کو او دغه راز به د قاری صاحب پښتون پوښتنې او تبصرې هم په بحث کې شامل کړو د قاری صاحب پښتون یوه موضوع د میندو او دغه راز د کورنۍ د غړو لخوا په مجموع کې د حفظ الصحه نه مراعات و حفظ الصحه یا نظافت چې دی دا د ډیرو ناروغیو مخنیوي کولای سي د ډاکټر صاحبانو یا په ټوله کې د روغتیا پالانو سپارښتنه هم تل همداوي چې کچیرته یو کس حفظ الصحه یا نظافت مراعت کینو له ډیرو وایروسي ناروغیو نه مخنیوي کیږي د هندې لپاره کله چې د کورونا وبا راغله نو ټول روغتیاي بنسټونو روغتیا پالانو سپارښتنه همداوي چې باید هر کس چې د باندې وزي له خلکو سره په تماس کې وي نو باید بیرته دراتک پر محل کور ته یا مثلا که غواړي چې خپل لاسونه په خولي او پوزه باندې ووهي نو باید لاسونه ومینځي یا مثلا یو ډول خاص مواد یې هغه په لاسونه واچوي چې بیا یې که بدن نورو برخو سره تماس هم ونیسي هغه ویروس نه انتقالي. معنا دا چې حفظ الصحه او نظافت د ویروس په مخنیوي کې او د مرضونو په مخنیوي کې ډیر رغنده رول لري. ډاکټر صاحب دوه اوریدونکو تماسونه نیولي وو قاری صاحب پښتون اړیکه نیولې وله جوز جان نه دوه پوښتنې درلودې وایي دغه دوبي کې خو دغه د اسهال یا د نسناستې پیښې زیاتیږي آیا په ژمي کې هم وایي زیاتیږي که په ژمي کې زیاتیږي عوامل څه دي او د ژمي او د تودې هوا اسهالات څه توپیر سره لري او بله پوښتنه دا درلوده وایي اوناسیا قشر کې دغه ناروغي ډېر رامنځته کیږي او که ذکرو کې او دا یې هم ویل چې د بدن مقاومت سره کوم ډول اړیکه لري کنه که یو څوک د بدن مقاومت خوي پیاوړی وي هغه هم په دې ناروغي وخت کې دل شي او کنه؟
قاری صاحب ته سلامونه ونه کې هلې او د مقاومت خبره موږ مخکې وکړه چې د کوچنیان چې نس ناستي زیات د تاثیر لاندې راولي په وجه دا ده چې دوی د وجود مقاومت کم دی، بل هغه په ماشومانو کې بیا هغه کوچنیان چې مقاومت یې کم وي لکه په سوی تغذی باندې یو ماشوم اخته دی نو هغه زیات یعنی مساعد دی چې په دغه باندې په نس ناستي باندې دغه شي اخته شي، ځکه چې هغه د بدن مقاومت کم دی. او بل خبر قاری صاحب دغه وکړه په ژمي کې هم پیښې به ولري، داسې نه ده چې یعنې په نورو موسمونو کې نه وي، خو زیات واقعات چې دي په همدغه دغه کې دي، په اوړي کې دي، په مني کې دي، په پسرلي موسم کې دي، چې هغه هوا هم ککړېږي، هغه زموږ محیط غذایي مواد او اوبه ټول چټلېږي، نو په دغه وجه باندې په دې کې زیات وي. ځینې دغه دي چې هغه بیا د مونږ هم مخکې دغه ته لاړو، په تعریفونه مونږ ونه کړل، مونږ نور موضوعات پات شو که دغه تعریفونه مونږ کړي وي، نو لکه قاري صاحب داسې نور ډېر اورېدونکي چې دي هغوی سره به دا پوښتنې چې کومې پیدا کېږي هغه به د مخکې نه ځواب شوي وي، خو مونږ بحث ډېر تیز لاړو. نو ځینې دغه عوامل داسې دي چې دغه سره تعلق نه لري، دوه قسمه عوامل مونږ لرو، یو د هضمي جهاز سره تعلق لري، یو هغه عوامل دي چې د هضمي جهاز نه د باندې وي، د هضمي جهاز نه د باندې چې کوم عوامل دي نو هغه چې دي بیا دغه سره د موسمونو سره ډېر دغه نه لري، ډېر تعلق نه لري، پوه شي؟ او کوم عوامل چې دي چې کوم د هضمي جهاز سره تعلق لري هغه بیا دغه موسم سره ډېر تعلق لري.
او ډاکټر صاحب ډېره مننه. نوزاد نه د هلمند له نوزاد نه د علي په نوم اورېدونکي اړیکه نیولې وه، هغه ویل چې دغه ناروغي خو په کلیو باندو کې ډیره پیدا کیږي. پښتنه درلوده چې وای سملاسی له ناروغ سره څه وکوي، که چیرته مو ماشوم یا مثلا د کورنۍ کوم بل غړی سملاسی په اسالاتو یا نسناستي باندې اخته کیږي، وای څه ورسره وکړو؟ دلته ډاکټر صاحب دغه د محلول یادونه تاسو مخکې وکړه، د وارث ماکله ناکله په اکثر کورنیو کې وارث نه وي، د کورنی محلول یادونه کیږي، تاسو علي ورور ته څه سپارښتنه کوي سملاسی دوی له د اسهال ناروغانو سره څه وکړي، او که چیرته کور کې محلول نه وي آیا د کور دننه هم دغه محلول له ځینو موادو نه په اسانه او زر جوړېدلی شي؟
ها، اولنی خبره دا ده چې کورنۍ مخکې مونږ دا دې ته اشاره وکړه چې یعنی ماشوم مونږ اسهال دی، اسهال دی، مونږ کورنۍ به څنګه پوهېږي چې اسهال، چې هغه خو مونږ مخکې خبره وکړه چې هغه نسناسي ته به دغه کو غایته مواد به ګوري، که میندې په پمپر ورته تړي هم باید ماشومان د نظارت لاندې ونیسي، داسې نه ده چې پمپر ورته وتړي. بله خبره دا ده چې دلته چې ماشومان اسهالات ولري هغه کې ځینې علائم پیدا کیږي، ماشوم چې دی ډېر نارامه کیږي، نارامه وي، بل دا ده چې ظاهری علائم کې چې هغه په مونږ یعنی زمونږ کورنۍ پرې پوهېدی شي، زمونږ دا خویندې میندې چې دي هغه په ډېر په اسانۍ باندې پوهېدی شي، ماشوم چې دی دا سترګې داسې وي لکه ده چې ژړا کړې وي، لکه ده چې ژړلې وي، دا خولې وچوي، او اوبو ته ډېر دغه ډېر میلان لري، یعنی او اوبه ډېرې غواړي او ډېرې ډېرې څښي. بیا چې کله دا نسناسه زمونږ دغه کیږي یعنی شدید کیږي، سختیږي، هغه کې بیا نور علامې ماشوم کې را پیدا کیږي چې دا سترګې په هغه زب هغه خبرې کوم په معنی لهجه باندې د کوم چې زمونږ د خویندې میندې زمونږ زیات مخاطبین دوی دي چې هغوی پرې پوه شي، نو زیات د دوی دا سترګې چې دي سترګې داسې ورپرې وځي، سترګې ورپرې وځي. بل دا ده چې ډېر اوبه چې ته ورکې ډېر په مشکله باندې اوبه څښي، مخکې به یعنی چې لږ تاثیر پرې کړی وي هغه اوبه ډېرې په اسانۍ څښلی شي، ولې چې ډېر تاثیر پرې وکړي بیا ماشوم داسې بې حالۍ طرف ته لاړ شي او اوبه ډېرې په اسانۍ باندې نشي څښلی، بیا هغه یو بل اصطلاح مونږ لرو د پوستکي سکن پنچ ورته وایي په طبي اصطلاح کې، چې دا د خېټې پوستکی چې کوم دی د ماشوم د دې د نوم او د دې د خېټې دا کومه چې وحشي ده کتنې برخه ده، دلته که دا د سې دی وی ثانی د پاره مونږ دا چې کلک ونیسو بیرته پرېږدو دا پوستکی بیرته ډېر په اسانۍ باندې زیاته نه ریږي. نو د بل ورور دا خبره وکړه چې د یو کلیوال ماحول دلته دغه وارث ته کټونه منشته لري، داسې یو غرانۍ او یو کلیوالي سیمه ده، نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه وارث محلول چې دی د سم د سټیجور کړو؟ داسې تقریبا 200 ملي لیټرو پورې اوبه هغه جوش، اوبه تقریبا دغه یو ګیلاس ته د چی یو ګیلاس اندازتن دغه 200 ملي کېږي دغه اوبه دی جوش کی اوبه دی بیرته یخی کی او دغه اوبه کی دی وکاشغه بوره او نیمه کاشغه مالګه واچې نو دا اماغه تقریبا اماغه زمونږ د بازار دوه واره شری جواب او ان شاء الله چې اماغه پیدا ور کوي او سم د سیمه کول شي چې زمونږ ماشوم زمونږ نه خراب نشي خراب طرف ته لاړ نشي
په مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې په دې لاره چې قاری صاحب پښتون اولی چې نوزاد اړي کني ول خپل پښتنه جواب تر لاسه کړی وي یو بل بحث دا دی چې اسهال ولې خطرناک دی یا ولې د هغو ناروغیو په منځ کې راځي چې انسان یا تیر ماشوم د مرګي کومې طبيعي ډاکټر صاحب
د کې دا غته مسله دا چې د کې د بدن او بزای کیږي کنه د بدن او بکې ډیر ځای کیږي او د بدن او بچ ځای شي نو ماشوم چیرې سوی ته غزي طرف ته ځي سوی ته غزي طرف ته لاړ نو پاره کې نور ډیر مشکلات پیدا کیږي د هایډریشن لکه یعنی د وجود د اوبو کمښت لري زیات تاثیر لري دغه د اوبو کمښت لري دغه د وجود رامنځته کیږي ماشوم چې دی هغه د اوبو د بدن د اوبو د کمښت طرف ته راځي چې په د زمالک هغه خپل اسلام ورته په خپل ژبه کې ویل د بدن د اوبو کمښت په تیپ کې ورته په تیبي سلا کې ورته ډی هایډریشن وایي د دغه وجنه د ماشوم چې سم د سپ هغه باندې منفي تاثیرات کیږي او کوم ماشوم کې دی یعنی زبد اوریدونکو د دغه د پاره د لاپو هوی د پاره دغه کوم چې ماشوم ته سوی کاغذي باندې اخته دي او په وخت باندې درملنه ونه شو نو دا به کم طرف ته ځي په دې کې بس شرم نه کیږي نو د دې د رنل فیلر ورته موږ وايي په تیبي سلا کې د کوم ګوردی شکم دی هغه مکمل غفل وظایف د لاس اور کوي نو ښکارا خبره چې دا بډوډي یا ګوردی شری دا خپل وظایف د لاس اور کوي نو ښکارا خبره چې به انسان ژوند نه شي پاتې کېده بل په دې کې ماشومانو کې سم دستي هایپوولیمیک شاک ورته په تیبي سلا کې ویني هغه شاک چ هغه د بدن د اوبو د کمښت د وجنې رامنځته کیږي سم دسي یعنی ډیر وخت مونږه داسې کتلې دي او په خپل سترګم کتلې دي چې په خانه د ماشوم راوړل شوی دی زیات زمونږ په کلیوالي سیمو کې د اساله چې دي ډیر کسان د دې د هغه انزارونه د بد واقعونه یا د پایونه خبر نه وي هغه چې ماشوم اساله یو څه ورته ورکه خو بشي زه یعنی دا خبره خپل مسولیت ګڼم چې زه د ټول اوریدونکو ته د خیان د مینه دا وایم چې ماشوم کې چرته تاسو ماشوم اسالات ولري او به د اسالات سره سم د سي استفراقات ولري نو دا پیخه وادي پیخه مګنی یعنی تاسو چې کم کارونه دی غزوري هغه پرېګ دی دا خبره چې دا کوشش دا وکي چې دا ماشوم سم د سي دغه تکم کلینیک چې تاسو سره خوا کې بیا هغه ته ورسوي دا یعنی که یو ځل نسناسته وکړ او دیم ځل بیا وکړ بیاونو انتظار مکوي که شپه وي که ورځي دا ماشوم رسوي دغه ماشومان چې دي د هغه د مقاومت ډیر کم دی که یو د الله پاک دی کی چرته دا چې شاک تر موږ لا شي موږ ډیر ماشومان کتل دي نه زماغه پیخه وسم سترګو ته ولاړه چې دا ته د عاجل خونه کې نور ډاکټر صاحبان سناسو مې یو ماشوم داسې پخې کې زمونږ یو ورو سو یو سخورکې وي وس د زمونږ زړه نیاوه چې دا به امر وي به خوخه هغه ورسره ماشوم داسې پخې کې روان کړي وي دا ماشوم چې د 100 زنه سال دی یعنی هغه مخکې دا چې ډاکټر سی به وګوري داسې یو پخلې ورته حکایت وکړه زمونږ د ماشوم د یو دوه ورځې کېږي سال او ماشوم چې تل موږ وکړو یعنی ډیره دردون کې پیښه وا ماشوم چې د په ماشوم کې د ژوند احساسان او ماشوم چې د خپل ژوند له لاسه ورکړو نو دا اسالات چې کوم بدا یعنی وادي پیښه مګنی او به د اسالات سره سم د سي چې دغه کله کانګي شروع شي نو سم د سي هغه کم پاکم کلینیک وی هغه ته به سم دستی د ماشوم ورسول شي کنه وی الله دې نه کې چې دا شنه به بره په خبره امنت شي بیا به نو ټول بخپ
او ډاکټر صاحب تاسو عوامل باندې مخکې وغه کې د تاسو ویل چې دوا عوامل لري چې یو د هاضمه جهاز سره اړیکه لري چې هغه هضم سم نه کیږي او بل مشکل دا و چې د باندې محیط نه خستل کیږي په دې بروسته تام شو چې کوم ډول خطرناک دی اوس به اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اړیکه نیسه په دې لچ غاګي و ورستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم احسان الله دوریم د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه
ستړي مشي احسان الله ورو راکجکینه تاسو اول دره توي مخکې هلمند نه یو بل اوریدونکو اړیکه نیولې و چې د شپې له خوا رادیو سم نه اوري تاسو په کجکی کې څنګه د شپې له خوا رادیو سم اوري
نه دلته نه ایم کار کوي نه اف ایم کار کوي چې هم کار نه کی مخکې ما د انټرنیټ اپلیکیشن لارې اوریدل خو هغه اوس بند دی، هغه اپلیکیشن څنګه هم نه اورو. ځینې ځایو کې اوس هم رادیو کار نه کی، نه رادیو کار نه کی. چې کله د تاسو پوسټ وینم فیسبوک باندې بیا په هغه اړه باندې تاسو زنګ هم بیا په هغه اړه باندې تاسو
سلامت سے میرا بانی کسان مشمان ناسناس پاڑ بانے موجود پختو فیس بک پاڑ کے نور مینوال ہم نظر پختنی کری جی تاسو سوائل ڈاکٹر صاحب نے پختنا لڑائی
ڈاکٹر صاحب نے پختنا دا لرو دلتا کجاکی کی خوبی نا نواد حرارت درجہ تقریبا سلویشتا او سلویشتا نو دا غکم اشمان چی دی دا ماپشین سخا چکم دا کولر سادم رالی رسید خوب بجلیم برکم نسته دا سیزموش پساحه که نو بیا داغ اسحال ورول ویجی نو دوی تا موش باید کم شان استعمال کو دا چشاک پا برابر یا دا خوراک پا برابر موش دوی تا کم رکم شان وار کو چه دی مخیوی ویسی دکتر سم نمی گوشتان دادا
کور با دان دیره منان سلامت و سیسان لاورور دا هلمان لکه جکی نالی کنی ولی و دکتر سم میره بانی و که پده باندزه هم رات کلمه چې کرا کرا مخنیوي باندې وغږیږو په عوامل باندې تام سلو په سرچینو باندې وغږیدلو او دوا ډولونه مهم په نخه کړه دوا عوامل البته چې یو داخلي عامل هم دغه د هاضمې سیستم دی چې اسهال رامنځته کوي او بل دا چې له محیط نه اخیستل کیږي مخنیوي لپاره ډاکټر صاحب راځي لږ زره تام سو مخنیوي لپاره څه کول پکار دي سان الله ورور پښتنه هم همدا و چې څه وکړي چې کورنۍ خپل ماشومان او د کورنۍ نور غړي وژغوري له دغه ویروس یا له دغه ناروغي نه.
د دې په عواملو کې احسان الله ورور ته زمونږ مینا او سلام. په احسان الله ورور د دې په عوامل چې دي کوم عوامل د وژن شنه نسناس پیدا کیږي نو هغه عوامل مخنیوی باید وکړو. نه نسناس د څه د وژن پیدا کیږي دا هغه عوامل مخه باید ډب کړو. عوامل سیستم په چټل چاپیریال کې اوسېدل او یا چټل چاپیریال سره مخامخ کېدل صحیح شه. ککړه غذا او ککړی اوبه دغه د وجود مقاومت سوچلی یعنی کوم ماشومان چې سوی تغذی دي یا نور ماشومان دي لکه شیر ولري یا نور عوامل ولري دغه خو موږ باید هغه ماشومان په وخت باندې تداوی کړو. ټیټ اقتصادي حالات چې دي او ټولنیز کوم حالات چې دي دا هم پکې دغه ډېر مهم رول لري په عواملو کې. یو مور دا هغه د هغه د شرایطو نه خبر نه هغه غریب نه لوستې ده نه پوهه ده په دې باره کې. نو هغه چې دغه هم پکې نه لوستې میندې ناپوه میندې چې دا پکې دغه ناپوه کورنۍ دا پکې مهم رول لري. موږ باید کوشش دا وکړو چې ماشومانو ته سمدستي خو د کوشش دا وکړو چې د اوبه او غذا چې کمی دي کومه غذا پاتې شوې ده د پرونه کومه غذا پاتې شوې ده هلته موږ سره داسې وسایل نشته چې موږ په صحیح شکل باندې هغه غذا وساتو. نو هغه غذا بیا موږ استعمالوي. اوبه کوشش دا وکړي چې د که نور وسم نه رسېږي داسې دا اوبه چې دي کوشش دا وکړي چې جوش شي ماشومانو ته جوش به ورکړي. اوبه جوش کوي هغه اوبه بیا په یو لوښي کې کېږدئ په یو داسې لوښي کې چې هغه په مخپوس شکل باندې وساتل شي سره باید وپوښل شي. نو هغه اوبه ماشومانو ته ورکوئ. د اوبو خو دغه مسله ده د غذا مسله ده د غذا لوښي باید صفا شي او په چټلو لاسونو باندې باید غذا پخانه شي چې هغه د مور سره تعلق لري او چټل غذاګانې استعمال نه شي. په دې کې یو خبره بلد چې ده چې نن سبا یعنی زمونږ ټولنه اوس ډېره مخ ده په دې باره کې یعنی موږ هم له دغه یو موږ هم باید پاملرنه وکړو. میندې پاملرنه وکړي ډاکټران هم باید وکړي او زمونږ دغه چې دی دولت چې دی هغه هم باید په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي. یو مهمه وجه چې ده چې هغه فوډ پویزنینګ هم د دې حاد نسناس یو ډول دی یعنی د غذایي تسمم چې ورته موږ وایو په دغه غذایي تسمم د رامنځته کېږي د دغه چټلو غذاګانو نه د چټلو اوبو نه. زمونږ اکثره دغه چې دی په بازار کې زمونږ د زیاتره خوراکي توکي او هغه توکي چې هغه ماشومان یې خوري هغه چې دی کنټرول نه دی د هغه د اکسپایری ډیټ چې ورته موږ وایو هغه د تاریخ تیری دغه ورکول کیږي. آیس کریم پکې شامل دی بسکټ دی پاپړ دی په دغه برخه کې هم دولت ته پاملرنه پکار ده. کوم چې زمونږ مسؤل کسان دي صحیح هغوی ته پاملرنه پکار ده او موږ یعنی دا سمه چې موږ ارته په دولت باندې ور مبارک و چې بدر دولت وظیفه شونه موږ مشران چې کوم د کلی دی د کور کورنۍ چې کوم مشران دی هغه باید موږ خپل ماشومان باید وپوهو باید دې خبرې ته زمونږ پام دی، یعنی جدي ستونزه رامنځته کوي، فوډ پوایزنینګ رامنځته کوي. په هغه کې بده خبره دا ده چې د سالاتو سره سمدستي سالات شروع کېږي څو ساعته وروسته، او د سالاتو سره سمدستي استفراقات شروع کېږي، کانګې شروع کېږي. الله مکه چرته موږ په داسې یوه سیمه کې یو چې هغه د کلینیک ته زمونږ لاسرسی نه کېږي، نو هغه بیا یعنی داسې شدید حالت ته ځي چې هغه به په وارثو باندې نه کنټرول کېږي. هلته باید سمدستي په کلینیک کې باید کوم ماشوم چې دی هغه باید کلینیک ته ورسول شي، چې هلته د کوم ډاکټران چې پوهه ډاکټران دي د هغوی د نظارت لاندې دي مخنیوی وشي. دغه برخه کې هم زموږ ته پاملرنه پکار ده چې ماشومان زموږ په پیسې ورته ورکوو دوکان ته ځي، نو باید موږ په دې باندې ماشوم باید پوه کړو، باید موږ باید وګورو چې زموږ ماشوم دا کوم بسکټي وخوړل، کوم پاپړې وخوړل، کوم نور شی نه وخوړل، آیا دا صحیح شکل باندې جوړ شوی دي کنه، جوړ شوی به دا بل دا تاریخ تیر دي کنه دي. ځکه زیات دکانداران زه په خپل چې اکثره لار شمه کلم ضرورت پیدا شي، دکانداران ما ته وایي په دې موږ په وطن کې وایي دا تاریخونه خبرې څوک نه کوي، مال وورور نه ځف ځف نه موږ تاسو کوم انسانانه موږ باندې تاثیرات کوي. دغه ټول عوامل لسان لا وروره، او ډیر نو عوامل دي خو هغه د تیر سره تعلق لري. ما ته په ساده اسلام باندې کوم عوامل هغه مې درته تشریح کړی
شو. کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه. ډاکټر صاحب لوانګ ډیر ښه تاسو تشریح کوي دغه مسائل. هم داسې تشریح کول په کار هم دي ډاکټر صاحب، ځکه د موږ د خبرونې او علت هم همدا دی چې موږ ډیر کوشش کوو په ساده الفاظو خبرې وکړو، ځکه اوریدونکو مو تر ډیره همدغه د کلیوالي سیمو کسان دي چې ډیر په دې طبي اصطلاحاتو باندې سر نه خلاصيږي. ښه ده چې همداسې په عامه پښتني لهجه باندې ورسره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب، تاسو مخکې په عواملو کې تم سوئ چې غذایی تسمم ده چې کله ناکره انسان غذا خوري یا غذا ککړه غذا وي، سمه غذا نه وي، نظافت پکې مراد سوی نه وي، انسان ته دغه یا ماشوم ته د سالاتو ستونزه پیدا کوي یا ناروغي پیدا کوي. آیا له محیط نه هم اخیستل کیږي؟ ځکه تاسو په عواملو کې محیطي عوامل هم یاد کړئ، که له محیط اخیستل کیږي څه ډول؟
لمهید مخه سرکی کی زنه غذاګان داسې دي چې لکه زه په خپل ځکه یعنی کې داسې پیښ سره د مخ شوی یم. د مې غوړ هم او تاسو ټول څو ډیر شي غوړ هم زیات دغه د شغت ما شومان چې دي چې ما د مېند نه یاد لرون پښتنه کې ما شوم څه خوړل ده چې غذایی تسمم کې شیدګه وی اول موږ باید حکایت واخلو د مور او پلار نه چې ما شوم څه خوړل دي. دا کدا په ډیر ډیر مهمه ده. نو هغه ځینې وختونه کې ما ته یعنی داسې ماشومان راوړل شي وي زموږ کې نیک ته چې هغه لوبیا خوړلې ده، لوبیا خوړلې ده، د لوبیا سره یعنی ځینو غذاګانو سره کېدی شي ځینې ماشومان دغه ولري الرجي حساسیت ولري، او ځینې دغه چې د پوډ دغه چې کوم د محیط نه دغه د محیط سره تړاو لري، د محیط نه کېږي ځکه چې دغه غذا ملوه دغه غذا ملوه شوې ده، یا تاریخ تیر دی دا غذا باندې وخه اوخته ده. ضروري نه چې وایي د دکان شیانو باندې تاریخ تیر شي. دا غذا چې موږ په کور کې دا کوي نن موږ پخه کړه، موږ داسې وسایل لسته چې موږ محفوظ اوساتو، دا موږ کې خو ده سر اخلاص سبا موږ راوخستله، سبا چې موږ راوخستله چې موږ خوړل کې دي شي یو کس یا کې دي شي دوه کس یا کې دي شي ټول کور چې په غذایی تسمم باندې اخته شي. دا په کې ډیر مهم لري، او دا د غذا ککړتیا چې ردار مهمه سره تعلق لري، نو خپل د هوا سره تعلق لري، نو د هوا په کډیر مهم رول لري.
ښه ډاکټر صاحب، راځي چې لګ زره د درملنې په امکانات باندې تام شو. بس هم شاو خلاص دقیقې پات دی په ستونزو باندې خبرې و ډېرې وکړلې، په ناروغي باندې وغږېدو، عوامل باندې وغږېدو. دا غرض مو د سملاسي اقدامات سپارښتنه هم وکړه، و مو ویل چې کچیرته یو کس ته په څلورویشت ساعتونو کې کم تر کمه درې ځله اسهالات رامنځته کیږي یا درې ځله ناسکینی، نو باید کورنۍ دغه موضوع جدي وګڼي، او که په ځانګړې توګه که چیرته استفراقات هم ورسره وي نو د انسان د ماشوم د وجود اوبه کمیږي، ډیهایډریشن ورته پیدا کیږي چې په عامه اصطلاح کې د اوبو کمښت دی، نو باید سملاسي نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وسي، او تر هغو چې روغتیايي مرکز ته مراجعه کیږي مایات ورته ورکول سي چې تاسو د کورنۍ محلول یادونه هم وکړه. ښه ډاکټر صاحب، اوس په روغتونونو کې دغه د اسهالاتو د درملنې بهیر څنګه دی؟ امکانات څومره دي په افغانستان کې؟ آیا ویلی شو چې په هر روغتیايي مرکز کې د ولسوالۍ په کچه یا کم تر کمه د ولایتو په کچه د درملنې لازم امکانات شته په افغانستان کې؟
الحمدلله چې د درملنې دغه شته دی، پوره اهتمامات شته دی، خو که چرته مونږه دا ماشومان په وخت باندې کلینیکونو ته ورسو، هغه صحي مرکزونه دي. په دې کې غټ مشکل چې رامنځته کېږي، د دې وجه نه مخکې ما تاسو اشاره ورته وکړه چې زیات زمونږ کورنۍ چې دي، زمونږ میندې او خویندې چې دي، زمونږ مشران چې دي، هغوی دا یوه عادي پېښه ګڼي. وایي زه ماشوم دی او څه شی به خوړلی وي، یو ځل یې بس داسې ناسناستی وکړه، دا دی ښه به شي. نو دغه ناسم قضاوت چې کوم دی، هغه ناسم قضاوت چې دی، بیا ډېرې بدې پایلې رامنځته کوي. نو انشاءالله چې په دې برخه کې زمونږ د صحي چې کوم سیستم دی، زمونږ چې کوم روغتیا وزارت دی، نو په دې برخه کې انشاءالله چې ډېرې ښه تدابیر لري. خو چې که په وخت باندې ورته مراجعه وشي، او بله دا ده چې دغه سپارښتنو ته، هغه کومې سپارښتنې چې د صحي مسؤولینو دخوا نه مونږ ته راکول کېږي، مونږ ته ویل کېږي، په هغه سپارښتنو باندې مونږ عمل وکړو، نو انشاءالله چې تر ډېره پورې به که چېرته دغه د یعنی په مکمل ډول که د اصالاتو د وجې نه د مرګ امیر د رامنځته کېدو مخه مونږ ډب کړي نه وي، نو انشاءالله چې دغه کچه به تر ډېره حده راکمه شوې وي. نو مونږ انشاءالله چې دغه لرو تدابیر ورته لرو، خو دغه خبره ده چې مونږ باید یوازې داسې ونه کړو چې اوس به بابا غوښې ډوډۍ راوړي. یوازې د صحت وزارت ته م کېننو، یوازې ډاکټرانو ته، یوازې صحي مرکزونو ته کېننو، چې هغوی ته بس کېنو، چې هر څه بس د دوی په غاړه نه. زمونږ چې خپل کوم مسؤلیت دی، هغه خپل مسؤلیت هم باید ادا کړو په هغه ټولنه کې. دلته چې مونږ کوم استادان لرو، زمونږ د جوماتونو خطیبان دي، هغه زمونږ د عامه پوهاوي دپاره ډېر ښه ذرایع لرو، استادان دي، نور هغه قومي مشران دي. مونږ باید داسې د عامه پوهاوي دپاره، ضروري نه ده چې موسسې به راځي مونږ ته به عامه پوهاوی کوي، د وزارت مسؤولین به راځي، هغوی به راځي. نه، دا زمونږ استاسو هم دنده ده چې مونږ په څه خبرو باندې پوهېږو، هغه خبرې باید د بل نورو کلیوالو ته انتقال کړو. ځینې مسایل داسې دي چې هغه بیا په کلي پورې دغه لري، په اجتماعي ژوند پورې تعلق لري. لکه د اوبو مسله ده، د اوبو مسله ده، صحي اوبه دا که یو په دولت پورې هم تړاو لري، ولې زمونږ په ملکانو پورې، په مشرانو پسې، دا د ټول کلي خبره ده. مونږ باید ځینو ستونزو ته په خپله مټې راونغاړو، او داسې نه ده چې یوازې د دولت او یا د وزارت صحت په تمه باندې کېږو چې بس هر څه به همدوی کوي. نه، مونږ خپل مسؤلیت به اول ادا کوو، بیا د هغوی چې کوم مسؤلیت دی هغوی به خپل مسؤلیت ادا کوي. نو انشاءالله زمونږ په وطن کې به دا د زمونږ ګلالي ماشومان چې کوم دي، د دې د وجې نه چې کوم د مرګ امیر کچه د هغه ډېره اوچته ده، نو دا به انشاءالله راکمه شي. او مونږ انشاءالله هیله لرو چې په دغه برخه کې په اجتماعي ډول باندې کار وشي، هم د دولت دخوانه، هم د صحي منصوبینو دخوانه، هم د استادانو، د ملای صاحبانو، خطیبانو دخوانه، هم د استادانو، د کوم استادان چې کوم دي، معلمین چې کوم دي، زمونږ کوم چې صحي کار کوونکي دي، رضاکار، نو هغه باید په دې برخه کې مونږ ټول باید کوټري ګامونه پورته کړو. انشاءالله چې دا مسله او دا اوبا چې کومه ده، د دې بلا مخه انشاءالله چې مونږ ډب کولی شو.
بله، او ډاکټر صاحب، درملنې موده یې څومره ده په روغتونونو کې؟ چې کله تاسو ته په روغتونونو کې یو ناروغ درځي چې هغه په اسهالاتو اخته دی، په شدیدو اسهالاتو باندې، درملنې موده یې څومره وخت نیسي چې دغه ماشوم یا دغه انسان چې تاسو ته مراجعه کوي بیرته روغ سي، او بالاخره معده یې نارمل فعالیت پیل کړي، یو هفته لس ورځې شاوخوا نیسي، او که نه کمه موده کې جوړیږي؟
ماشوم که چېرته دغه وي، هغه داسې ټاکرې موده به داسې نه وي چې مونږ وایو چې دومره ورځې. هغه د ماشوم هغه د دهایډریشن یا د اوبو د کمښت چې کوم اندازه ده، هغې ته کتل کېږي. په هغه کې بیا د ډاکټر صاحبان بیا ښه قضاوت کولی شي چې دا ماشوم چې دی، هغه د دهایډریشن هغه علائم لري که نه لري. او که هغه علائم لري، نو دا دغه دي په سخت دي که نه، داسې یعنی سخت نه دي. نو په هغه دغه باندې ډاکټر صاحب چې پرېکړه وکړي، بیا د هغې دپاره خپل پلانونه دي. په دغه کې ای پلان دی، بی پلان دی، سی پلان دی. په ای پلان کې بیا چې دی، مونږ زیات کوشش دا کوو چې مونږ د والدین چې کوم دي، د کورنۍ چې کوم غړي دي، هغه هم په دې د ماشوم په دې درملنه کې له ځان سره راشریک کړو. او زیات سپارښتنه، زیاته برخه چې ده، دوی ته واله کېږي چې ماشوم ته وارث به ورکوي، بیا به داسې کوي، داسې به کوي، ماشوم ته به ګوري که چېرته دا د علائم پکې پیدا شي، بیا به سمدستي بیرته نږدې کوي، نږدې ته راغه کوي. نو داسې دغه ورځې به نه وي چې زه تاسو وایم چې یا په څلېرو ساعتونو کې یا دولس ساعته، خو د ماشوم هغه حالت ته کتل کېږي، د ډهایډریشن هغه کچې ته کتل کېږي. نو که چېرته ماشوم زمونږ شاک ته تللی وي، هغه ډېر وخت اخلي. که چېرته داسې په دغه نسناسې باندې اخته وي، داسې ډېر شدید نه وي، هغه به کم وخت واخلي. او که چېرته په شدید نسناسې باندې اخته وي، نو بیا ډاکټر صاحب قضاوت کوي چې ماشوم اوس د دې قابل دی چې هغه کور ته ولېږدول شي. نو کله چې د دې قابل شي بیا ورته هغه کومه دوایي چې دا کومې سپارښتنې چې هغه ډاکټر صاحب ورته کوي او بیا ځي. خو ضروري خبره پکې دا ده، موږ به دا خو بېله خبره ده چې ماشوم په نسنس باندې اخته دی او موږ راوړو څومره وخت به تېر، دا خو یوه بېله موضوع ده. موږ باید د ماشوم دغه علامې په نظر کې ونیسو که چېرته ماشوم زمونږ حساسیت پیدا کړ، دغه شو یعنی نه آرامه شو، داسې سسپس شو، عصبي دغه چې دی هغه سې ډیپرس غوندې شو. او بله خبره دا ده چې دا سترګې داسې دي لکه ژړلې چې وي، سترګو کې اوښکې لکه نور اوښکې وچې شي، د شونډې وچې شي. زمونږ ماشوم چې دی هغه اوبه پسې ډېر زور کوي. دغه وخت کې باید والدین چې دي ماشوم زر تر زره بس نږدې کوم ډاکټر صاحب وي که کلینیک وي که دولتي وي که شخصي وي، هغې ته باید زر تر زره ورسول شي. بیا اخوا ته د ډاکټر صاحب بیا قضاوت کوي، د صحت هغه کوم برخې مسؤولین چې دي هغوی قضاوت کوي چې دا ماشوم څومره پاتې شي، څومره وخت لپاره پاتې شي او کله رخصت کړی شي، هغه قضاوت بیا ډاکټر صاحبان کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب د خپرونې لږې شېبې پاتې دي، موږ همیشه د عامه پوهاوي یادونه کوو په خپرونو کې. که څه هم د عامه پوهاوي لپاره بیلابیل چینلونه د عام روغتیا وزارت وایي چې کاروي، خو رسنۍ اوس یو څه کمرنګه سوي دي. راډیوګانې په کلیو باندو کې ډېرې نه اورېدل کېږي او که اورېدل کېږي هم تر ډېره عامه پوهاوي د صحیح خپرونو ته مثلا دومره لازم پام نه کوي، سره له دې چې اړتیا د عامه پوهاوي زښته ډېره ده. ډاکټر صاحب په پای کې غواړم چې لږ زره په دغه ستاسو سپارښتنو باندې تم شو. حتما تاسو هم د حفظ الصحه یا د نظافت په برخه کې سپارښتنې لرئ. موږ په نورو بحثونو کې تل اورېدونکو ته وایو چې نظافت له ډېرو ناروغیو نه انسانان ژغوري، خصوصا ماشومان. له سال سره هم دغه مستقیم تماس لري. تاسو مخکې ویل چې که چیرته غذا ملوثه وي، که هغه د مارکیټونو د بازار غذاوي یا مثلا په کور کې پخه شوې غذاوي، نو ټوله کورنۍ ممکن غذایی تسمم یا غذا سره حساسیت وکړي او دغه اثرات ورته پیدا شي. په پای کې غواړم اورېدونکو ته داسې وایي چې نظافت څومره مهم دی، خصوصا د هغو ترکاریو او نظافت یا منزل چې په بازار کې اخلي، مثلا له پټی نه راشکوي او راوړي کور کې استفاده کوي، پخېږي هم نه، مثلا خامې خوري، ګندنه ده، پیاز ده، مثلا پالک دی، ګشنیز ده، نانا ده، د هغه څه دي چې موږ تاسو له پټی نه راشکوو او مینځو یې کله ناکله مینځلو کې ډېر پام نه کوي. د دغه برخه کې ستاسو سپارښتنې اورو ډاکټر صاحب، بیا به نو بحث سره پای ته رسوو.
سمه ده، دا عامه پوهاوي خبره تاسو وکړه، دا خو د رادیو دغه دی یا تلویزیون دی، فکر کوم په دې برخه کې لکه څنګه چې لازم وا او څنګه چې لازم ده، زمونږ د میډیا برخه په دې برخه کې یعنی موږ پوره برنامه نه لرو. ما دا خبره د ځینې مسؤولینو سره شریکه کړه چې وجه د هغې دا وي چې څوک دلته زموږ د سیاست په برخه کې زیات مسؤولین چې دي، هغه دا د میډیا چې کوم طرف دی، زموږ رادیو د تلویزیون د دې شان ډېر نابلتین، د دې په اهمیت باندې پوره خبر نه دي. د عامه پوهاوي لپاره موږ کولای شو چې په کلیوالي دغه کې موږ داسې هغه تمثیلي پارچې چې ورته موږ وایو، تمثیلي پارچې په کلي کې دغه په کلي بانډو کې زموږ پلی شي چې هغه نه تلویزیون دی نه رادیو ده، هلته کسان اټولیږي، هلته یو تمثیل وړاندې کوي او تمثیل چې دی هغه داسې ده چې هغه د وار داسې یعنی بڼه ده چې استاد هلته وایي چې دا کار وکوي او دا کار مه کوئ. ولې که دا کار کوي دومره ګناه لري او که دا کار مه کوي دومره ثواب دی؟ ولې دلته په دې ژبه موږ دلته عملا موږ خلکو ته ورخایو که چېرته تاسو داسې کار وکړ بیا به داسې پایلو سره مخامخ کېږئ؟ یعنی دا هم هغه د پوهاوي یا هغه د وار یوه بڼه ده. دغه شان موږ کولای شو په دې برخه کې یعنی د تلویزیون نه زموږ یعنی مخکې پوره کار نه دی اخیستل شوی، راډیوګانې چې څومره یعنی لازمه ده په دې برخه کې موږ باید ځانګړې ډرامې
ولرو. نظافت په ګټو هم تام سي، نظافت یا حفظ الصحه د اصل په مخنیوي کې څومره رول لري؟ په لاندو کې یو دقیقه وخت لري ډاکټر صاحب، مهرباني.
دا په تاسو دیم چې موږ خدا دا موږ تاسو شکر الحمدلله مسلمانان یو، الطهور شطر من الايمان، دا د پاکي چیرې ده د ایمان یوه غټه برخه ده. نو په دې باندې خو انشاءالله چې موږ او تاسو ټول پوهېږي که څوک امین دي که څوک ساده نه، چې پاکي چیرې ده د ایمان برخه ده. نو پاکي یعنی کومه پاکي؟ د ځان پاکي، د کور پاکي، د ماحول پاکي. د ماحول پاکوالی شو، د ځان پاکوالی شو، د کور پاکوالی شو، د کلی پاکوالی شو.
کور ودان ډاکټر صاحب،
یعنی
ډیر مننه ډاکټر صاحب د خبرونې وخت مو پای ته ورسېد. په دې لاره چې تاسو دغه سپارښتنې اوریدونکو په پام کې ونیسي، اوریدونکو که تاسو چیرته حفظ الصحه مراتوي پر سال سربیره مو له ډیرو نورو ناروغیو نه هم ژغوري. دلته دغه خبرونه پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر حضرت ګل لونګ نه ډیره ډیره مننه. په راتلونکي ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په دریجه به وړاندې کیږي. هلته د سرطان ناروغۍ په اړه بحث کیږي. هیله ده چې هغه خبرونه هم را سره واوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.